السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د سحر 9 بجې شوې دي نن د ګلرز او د 2012 کال د ستمبر 3 منیټه دا ظفر خندا وزیر مو په سلام پښتونخوا کې هر کله کوم په اسلام آباد کې د مذهب د سپکاوي په تور د نیول شوې عیسوي جنۍ با نن په ضمانت ته خوشی کېدو د کیس اوریدنه کیږي او د پاکستان او د سیمې د حالاتو په اړه نور رپورټونه هم لرو خو اول ورزو د رواني غړی خبرونو ته چې زمون همکار مجید بابر یو وړاندې کوي
سحر مو په خیر او اول د مشال د خبرونو سرټکی د مقدس پاڼو د سپکاوي په تور کې د نیول شوې سورلس کلنې عیسوي جنۍ رمشا یوسف د ضمانت د مقدمې اوریدنه به نن کیږي د قومي اسمبلی غړی ساجد توري وایي چې د آسټریلیا نه به د 12 پاکستانیانو مړی را روانونی کې پاکستان ته راوړل کیږي په افغانستان کې د ناټو چارواکي وایي چې په بهرنیو ځواکونو د افغان پولیسو او پوځ لخوا د بریدونو نه پس دوی د افغان پولیسو او ځانګړي ځواکونو د روزنې لړۍ په عارضي توګه ځنډولې ده او ستمشال خبرونو تفصیل د هغه عیسوي جنۍ چې دا مهال د مقدسو پاڼو د سپکاوي په تور په جیل کې ده بنن د جیل په ضمانت د خوشي کولو د مقدمې اوریدنه کیږي د رمشا یوسف پاړه چې تیره میاشت نیول شوې وه ګنګوسي کیږي چې کېدی شي خوشي شي پرون د اتوار په ورځ دغه قضیې چې په نړیواله کچه یې احتجاج راپارولی و یوه نوې بڼه هغه وخت خپله کړه کله چې هم هغه ملا د پولیسو لخوا هم د توهین په تور ونیول شو چا چې دغه 14 کلنه جنۍ تورنه کړې وه دغه ملا چې خالد چشتین میږي باندې تور دی چې دغه جنۍ په هغه کڅوړه کې د قران پاک پاڼې ګډې کړې دي چې دغه جنۍ سره وا او پکې نور سودیدلي کاغذونه وو چشتي دا کار ځکه کړی وو چې په دغه سیمه کې میشت ایسویان مجبور کړي چې سیمه پرېږدي د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ دغه ملا پاړه فیصلې ته تاریخي ویلې ده د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي او ریاستي چارو د قائمه کمیټې چیرمن ساجد حسین توري مشال ریډیو ته ویلي دي چې د روان کال د جون په میاشت کې آسټرالیا ته تلونکي د کورمه قبایلي سیمې هغه کسان چې گشته یې ډوبه شوی وو پکې یو سل 22 کسان لا درکه شوي او د 12 کسانو مړی موندل شوی وو مړی به زر تر زره پاکستان ته راوړل شي ساجد حسین توري مشال ریډیو ته زیاته کړه
مختلف طریقے سارا مطلب پاکستان در رسی اس دیکھی دو باڈے اول آلریڈی تیار دی ان شاء اللہ امید روانے ہفتے کی وہ مطلب
ساجد توری زیاته کړه چې په دغو کې ځینې هغه خلک چې مړی موندل شوي او پاکستان ته راوړل کیږي تعلق د بلوچستان د هزار قبیلی پیښور جمرود اورکزی او کرمی قبیلی سیمې سره ده په افغانستان کې د ناتو چارواکي وایي چې په بهرنیو ځواکونو د افغان پولیسو او پوځ لخوا د بریدونو نه پس دوی د افغان پولیسو او ځانګړي ځواکونو د روزنې لړۍ په عارضي توګه ځنډولې ده چارواکي زیاتوي چې کېدی شي د دې ځنډ له امله د دغو بریدونو مخه ونیول شي خو امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز د ناتو د ویان د خولې وایي چې د درې نیمو لکو افغان ځواکونو لپاره به د روزنې لړۍ روانه وي او صرف د افغان پولیسو او پوځ ځانګړو دستو چې شل زره شمېره د لپاره به د روزنې لړۍ ځنډولې شي د دې ترڅنګ امریکایي روزونکو د نوي برتۍ لپاره سخت شرایط معرفي کړي دي دا په داسې حال کې ده چې په تېره یوه میاشت کې د افغان روزونکو لخوا 15 امریکایي او بهرني سرتیري وجلې شول په راتلونکي یو کال کې به ناټو د دغه هیواد د امنیت چارې افغان ځواکونو ته وسپاري د افغانستان په شمال کې حکومت پلو ملیشو د اتوار په ورځ لږ تر لږه 8 تنه بې ګناه کسان د طالب وسلوالو په نامه ووژل د کندوز ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د خالي په ورځ په قونوم کلي کې د یو ملیشا په ګډون 2 سړي وژلي وو او د اتوار په ورځ د یوې سیمه ییزې ملیشي قومندان له خپلو 10 تنو وسلوالو سره په وسلوالو حمله وکړه چارواکي وایي په دې حمله کې لس پولیسي وګړي وژل شوي او 8 نور ټپیان دي دا نه د معلومه چې په وجل شو کې ښځې او ماشومان هم شته او کنه د کندوز په لرې پرتو سیمو کې ناټو او افغان حکومت اربکیان ګمارلي چې د طالبانو پر ضد وجنګیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن به د ایشین پیسیفیک هیوادونو د دورې په لړ کې نن انډونیشیا ته رسی. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په هیلری کلینټن غږ کړی دی چې د انډونیشیا په مشرانو په دغه هیواد کې د لا زیاتېدونکي مذهبي عدم برداشت په لړ کې د نورو هڅو کولو لپاره ټینګار وکړي. په نیویارک کې میشته دغه سازمان وایي چې په انډونیشیا کې په قادیانیانو، عیسویانو، شیاګانو او نورو اقلیتي ډلو د وسلوالو اسلامي ډلو لخوا د تشدد د پیښو په مخنیوي کې د انډونیشیا چارواکي ناکامه شوي دي. هیلری کلینټن دا مهال په دغه سیمه کې په دې موخه د سفر پر مهال ده چې هغو هیوادونو ته ورسي چې د چین زیر اثر دي. دا د واشنگټن د هغې تګلارې یوه برخه ده چې په سیمه کې د چین زیر اثر قامونه امریکا سره د تعلقاتو لپاره وهڅوي. د دې دورې پر مهال میرمن کلینټن په کوک جزیره کې د پیسیفیک آیلینډ فورم په یوه غونډه کې هم ګډون وکړو چې د کوم امریکایي خارجه وزیر لپاره لومړی ځل و. او رسته خبر دا چې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د نړۍ له سترو طاقتونو څخه په ټینګه وغوښتل چې د ایران د ایټمي پروګرام لپاره د سرګنده سرلیکه وباسي. نتنیاهو د اسرائیل کابینې ته په وینا کې وویل نړیوالې ټولنې د ایران د ویرولو لپاره کافي سندې کړي تر څو دا هیواد د اسرائیل او لویدیځ په باور د ایټمي وسلو د جوړولو پروګرام بند کړي. هغه زیاته کړه ایرانیان له نړیوالو طاقتونو سره د وخت د ترلاسه کولو او د خپل ایټمي پروګرام د پرمخ بیولو په مقصد خبرې کوي. د ما په باور موږ باید رښتیا وایو، نړیواله ټولنه ایران ته سرګنده سرلیکه نباسي. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سهرنۍ خبرونه سلام پختونخوا ته غوږی په روانه خبرونه کې به دا ریپورتونه واوري. نن په پاکستان کې د قران پاک د پاڼو د سوځولو په تور د نیول شوی جنۍ د ضمانت کیس اوریدنه کیږي. د پیښور سره نږدې په متنو کې په 13 بمی چاودنه کې د کرک دوه ماشومان خاورو ته سپارل شوی دي.
د یو ماشوم ورور یې ویچ مال سواله د انګور راګستل نو مور یې دلی کور ته راورسید. د ماکاو شوا چې د ماکاو شوا دلی مو رور د کور راووتلو چې ویره نو دواړه وفات راتو په ځمکه باندې.
د روانو حالاتو له امله د خیبر ایجنسی سوداګران وایي د دوی کار روزګار د بدمنۍ له وجې سخت متاثر شوی دی.
نو کله هم په زور باندې په آپریشنو باندې دا مسلې نه دي حل شوي. د دې بنیادی حل په علاقې د مشرانو سره په خبرو باندې دا مسلې حل کیدی شي.
او د افغانستان د ننګرهار خلک د یوې سینما جوړولو غوښتنه کوي.
سینما د پاره منګ سوزلی ولایت مقام دار شوی، وزارت دار شوی، تر اوسه پورې زمنګ اریزو ته شکایتو چا مثبت جواب نه دی ویلی.
د مشال تر سنگي باوري اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. څنګه چې تاسو ته معلومه ده په دې خبرونه کې مونږ په سیمه کې د خپلو همکارانو سره په تازه حالاتو خبرې کوو. هم په دې لړ کې زو اسلام آباد ته دا وخت مونږ سره زموږ همکار ریاض مساخیل د ټلیفون په لیکرې د تستړي مشي وایو. او ریاض، د هغې عیسوي جنۍ چې دا مهال د مذهب د سپکاوي په تور په جیل کې ده، بنن د جیل په ضمانت ته خوشي کولو د مقدمې اوریدنه کیږي. د ریم شاه یوسف په اړه چې 13 میاشتې نیول شوی ویل کیږي کېدای شي چې خوشی شي. او پرون د اتوار په ورځ دایي قضیه تاسو ته معلومه هم وی چې نړیواله کجه احتجاج راپارولې، یو نوې بڼې هغه وخت خپل کړې چې هغه مولا د پولیسو لخوا هم د توهین په تور ونیول شو چا چې په دغه جنۍ دا تورونه لګولې وو. څه تفصیل لري په دې اړه؟
جی بالکل فرخند، دا دوا چې کومه معاملې دي، یو رمشا چې کومه عیسائی جنۍ ده په هغه باندې د بازې هغه پاڼو د سوځولو تور دي چې په هغه باندې قرآنی آیتونه یا د غشانت نور چې کوم مقدس اوراقو یا پاڼې وي د هغې د سیزلو الزام دی. دغه شانتې بیا دغه کیس لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو یو نوی رخ اختیار کو، کله چې هم د دغه جومات مولا خالد جدون چا چې دا تور لگولی و چی رمشا دا سی کار کرده ام دا دغی جماعت نائب حافظ زبیر خاغ یو عدالت درخواست ورکرده و چی خالد جدون کل چی دغا ایره دغا سوزیدل پانی روڑه شوی نو دغی مولا خالد جدون پا ده که نوره دا قرآن شریف پانی شامل کرده او کل چی دا حافظ زبیر پا خبره چی کل ورطه دا اوی چی یاره دا تس چل که نو دو توی چی دیس را بدا کیس نور هم مضبوط شی ترسو پور چی در رمشا دا زمانت خبر دا کم میڈیکل رپورٹ اوسا پور راغلی دی پا زشن پا عدالت که بدا دی کیس نن بیا او ریدن کی گی دا زمانت پا والی سرا پا غر بوٹنو که ویلی شوی دی چی دا جینه پا ذهنی کچ بانده کم زور دا او مطلب دا دی تک دا چی عمر سوار لسکال دی خو ذهنی سطح دا دی دومر لوڑا ندا دا شانتی نور چی کم اطلاعات راغلی دی یا کم چی خفیه ایجنسی دی حقی چی کم خپل بیان جمع کرده دی وزارت داخلہ و بیا عدالت کی پا حقی که ویلی شوی دی چی کچر در رمشا زمانت او شو نو پا داسی صورت که با دا دی جون تا او دا دی دا کور والو جون تا دیر لوی خطر را ولال شی نو دا دی نبخ داوی چی دا جینه سترسو بوری پا جیل کی و کم بار چی کم حالات چلی گی نو حقا دا دی دا بار موضوع ندی چی دا بحر تروزی لحاظه دا پا جیل کی چی کم دنو دیر محفوظ دا غشان تی دا دی چی کم کورما دا کم کور والی دی حقی هم پا دای صورت حال کی محفوظ دی دا خوب اوس کتی شی کل چی دا کیس او ریدن اوشی باس اوشی او بیا چی زمانت ول ورکی عدالت کنا ورکی خو ترسو بور چی دا خالد جدون خبر دا دا مولا خبر دا نو پا حقا بانده پرون دا نصر من الله بلوچ پا عدالت کی دا ام پا دغا مقدمه کی خالد جدون هم شامل کشو دا حقی رستو دا دا چی کم وکیل دا حقا وینا وا چی را تک دا کتاسو خالد جدون بانده سا مقدمه چلوه نو حقا بانده یو بل اف آی آر که یو دویم مقدمه چلو که خود دا رمشا پا کیس که دا توحین عدالت پا کیس که دا ما شامل وی نو تر اوسا پوره چی کم خبر مخی تر آغلی دیا پرون چی کم عدالت کم فیصله ورکلا پولیسو دا عدالت نا دا دو هفتو ریماند غوخته دی دا خالد جدون دا پارا چی دا دو نمونگا نور پلتنی اگلو چو آیا دا کیس سنگ شوی دی نو دا غشانتی پشپالا سم ستمبر باندې خالد جدون بیا عدالت ته پیش کیږي او عدالت د سوال لسورو پر ایمان باندې هغه پولیس ته حواله کړی دی. جی فرخندا
سمدا ریاض مساخیل کراشی وی بلې موضوع ته د روان میاشتې په اومه نیټه و د هند خارجه چارو وزیر اسیم کرشنا اسلام آباد ته راځي چې دوه هیوادونه په یو شمیر مسلو هم خبرې کوي. په دې اړه که تفصیل د اوریدونکو سره شریک کړئ.
جی بالکل دا چې کوم د خارجه دفتر لخوا کوم خبر پانه جاری شوی دا په هغې کې هم د دې خبرې تصدیق شوی دی چې کوم د هندوستان خارجه وزیر دی هغه به د اووم نواله تر د نهم ستمبر پورې په درې ورځنۍ دوره باندې اسلام آباد ته راځي. دې کې به دی په مختلفو چارو باندې خبرې کوي چې پکې دواړه اړخیزه تجارت هم شامل دی چې پکې د نور مطلب کم دی نه مخکې چې د سیکټرانو په لیول باندې چې کومې خبرې اترې کوم مذاکرات شوي دي نو هغې له هم یو ختمی بڼه ورکول. بیا چې کومې نورې د اعلی پایې کوم ملاقاتونه کېږي د وزیر اعظم د دورې خبرې کېږي یا که نور داسې کېږي نو په هغه چارو باندې به هم خبرې کېږي. خو تر څو پورې چې تر ټولو کومه مهمه خبره ده هغه پکې د ویزو معامله ده چې دا وخت کم خلک پاکستان او هندوستان کې هغې خپل خپلوان لري یا په تجارتي مقصدونو باندې یا نور خبریالان یا نور داسې خلک چې هغې هندوستان یا پاکستان ته تلل راتلل غواړي نو هغې ته لویې مسلې د ویزو دي او په دغه کې د هغې زیات وخت ضایع کېږي او ډېر په ګرانه ورته ویزې ورکړې کېږي. د دې نه وړاندې چې کوم د داخله چارو د سیکټرانو ملاقاتونه شوي په هغې کې هم د ویزو په حوالې سره خبرې شوې او دې ځل دا اوس چې کومه دوره را روانه ده په دې کې ډېر قوي امکان دی چې د ویزو په معامله کې خصوصا څه زیات پرمختګ وشي او دغه شانتې د دې دواړو ملکونو به دا کوشش وي دواړو خارجه وزیرانو به دا کوشش وي چې کوم د ویزو معاملات دي هغه اسان کړي چې دغه شانتې خلک دواړو ملکونو خلک یو بل ملک ته په اسانه باندې لاړ راشي. دې نه علاوه چې کوم مشترکه کمیشن دی نو د هغې اجلاس به هم کېږي او په اتم ستمبر باندې په اسلام آباد کې کېږي او دغه کې به هم چې کوم د پاکستان او د هندوستان چې کوم خارجه وزیران دي نو هغې به پکې ګډون کوي. جی
ډیره مننه ریاض اوریدونکو دا په اسلام آباد کې د مشال همکار چې تاسو ته تازه تفصیلات ترکوه.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو
د مشال ترڅنګ اوسئ زو په خبر ته چرته چې زمون همکار خالد خان دا وخت ټلیفون پلی کده تاسو ستریم شي وایو او خالد خان دا سي ریپورتونه دي چې په خبر کې د غاوس سوشي به وړاندې یو بمی چاودنه شوې ده په دې اړه څه تفصیل لري تاسو؟
دغه مننه فرهنده وزیر بالکل څنګه چې تاسو خبر او کا لګا چې روان دي یعنی نه بجې دغه د 14 اواز اوریدل شوې دي او دا ویل کیږي چې دا د یونیورسيټي ټاون عبدالر روډ باندې یو ګاډي په نخښه کې شوې دي خو تر اوسه پورې دغه معلومات نه ده شوې چې څه ګاډي او کوم ګاډي خو بیا هم زه به تاسو ته دا وایم چې د ګل ورځ د دفترونه کولو شوې دي نو د پېښور دغه ټول روډونه باندې زیات ټرافیک وي نو هلته رسېدل لا ګران دي خو تر څو پورې مونږ د پېښور ریسکیو 112 چې دا په دغه شان پېښو کې هغې ځان رسوي او هغې هم دغه معلومات ترلاسه کوي نو هغې ته هم دغه معلومات لا نشته چې په دغه پېښه کې څومره نقصان شوی دی د مرګ جوګ د پات له هم هغې ته پته نه وه او هغې چارواکي دا وویل چې د هغې ګاډي هم دغه ځای ته روان دي او زه د امبولنس اوازونه هم اورم دا ساعت همدغه یونیورسټي روډ عبدالرحوم چې کوم ځای ویل کېږي دغه 14 شوې ده نو هاخوا روان دي نو تفصیلات یا نور معلومات به لږه شېبه پس راځي ځکه چې زمونږ د مشال خبریال هم دغلته به هڅه کوي چې دغلته ځان ورسي او بیا به هسپتال چارواکو سره هم خبرې کوو دغلته د شیرپو هسپتال نږدې دي نو کیدای شي چې که دغه 14 کې څه زخمیان یا څوک پکې نور مړه وي نو هغه به اول کوشش دی چې د شیرپو هسپتال یا خیبر ټیچنګ هسپتال ته وړل شي ځکه چې لیډ لیډنګ هسپتال د دغه ځای نه لرې دی او څنګه چې ما تاسو ته وویل چې په پېښور کې په روډونو ډېر زیات رش دی د ګل ورځ ده دفترونه هم کولو شوي دي او سکولونه هم کولو شوي دي نو دغه ځای ته رسېدل لا ګران دي او پولیس یا نور چارواکي د دې په هکله هېڅ نه ویل خو بیا د ښار خلک وایي چې دغه 14 اواز دي واورېدو او د دې نه دا معلومېږي چې دغه 14 زورور وه.
سمه ده خالد خان کرا شو یوې بلې موضوع ته د خیبر پښتونخوا حکومت یو ځل بیا ویلي چې کچېری حکومت او پوځ په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات شروع کول غواړي نو د دوی نه به پښتنه کیږي ځکه چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې خیبر پښتونخوا او بیا خاص کر په پېښور هم اثرات غورځيږي په دې اړه څه تفصیل لري؟
بالکل جی دا خبره دا خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میرحسین په دې بنیاد کړی ده په دې اساس دا خبره کړی ده چې کله هم په قبایلي سیمو کې فوجي عملیات کیږي نو د هغې په وجه کوم بې کوره خلک شي نو هغه زیاتره هم د خیبر پښتونخوا سیمو ته راځي که په خیبر جنسو کې دا عملیات کیږي نو پېښور ته خلک راځي یا که په باجوړ او مومندو کې د دې نه وړاندې دغه فوجي عملیات شوي نو زیاتر خلک زیاتر کډوال پېښور او نوخار سیمو ته راغلي دي په دغه اساس دي دا خبره کړې ده چې په کار ده که وفاقي حکومت یا د امنیتي ځواکونه په شمالي وزیرستان کې دغه فوجي عملیات کوي نو د خیبر پښتونخوا حکومت په خامخا په اعتماد کې اندي ځکه چې د دې نیغ په نیغه دغه اغېز دغه اثر په دغه سیمو باندې کېږي لکه که په شمالي وزیرستان کې اپریشن کېږي نو د دې نه بعد د بنو سیما یا د بیرس میرخان سیما او یا دغه نور جنوبي اضلاع دغلته به خلک راځي دوی به د صوبایي حکومت به دغه بې کوره خلکو سره مرسته کوي خو فرهنده زه به تاسو ته زه وایم چې کله هم فوجي عملیات کېږي نو په تېر وختونو کې مونږ لیدلي دي چې هغې سیاسي حکومتونه او بیا په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا حکومت په اعتماد کې نه دی اغېستی که دغه شان دوی په جنوبي وزیرستان کې عملیات کړي یا په خیبر ایجنسۍ کې چې کوم عملیات روان دي یا اوس په باجوړ کې چې کوم دي نو دغه د صوبایي حکومت دې سره چونکې اختیار نشته او د دوی دغلته څه کار نه نو د دوی دا خبره چې خامخا به دوی په اعتماد کې اهلي نو دا خبره د وزن ور نه ده خو بیا هم چې دوی دا خبره کړې ده نو کیدای شي د دوی دغه ویناوې چې عام خلک چې په دې باندې دغه افغانې دي کورونه دي نه پرېږدي او دوی دغه خبره بار بار کړې ده. دې نه مخکې هم په خبرې غونډه کې میاستیار دا خبره کړې وه چې هر قسمه اپریشن چې کوي نو پکار ده چې صوبایي حکومت خبر دي په اعتماد کې والي او بیا دې سره سره میاستیار دا هم ویلو چې دې د ترخګرو خلاف دي ترخګر که هر ځای وي که هغه په قبایلي سیمو کې وي که په شمالي وزیرستان کې وي او یا د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې وي نو د هغې په خلاف دې عملیات وکړی شي.
سمه دا ډیره مننه خالد خان اوریدونکو داو د مشال همکار چې تاسو ته تازه تفصيلات درکول او څنګه چې تاسو ته زمونږ همکار خالد خان ویل چې په پیښور کې سوشيبه وړاندې یو بمی چاودنه شوه د خلاپورا تفصيلات نه دی را رسیدلی او څنګه چې په دې اړه نور تفصيلات زمونږ همکارانو ته راورسی نو حتمان به د مشال ریډیو اوریدونکو سره هم شریکو. د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 2 بجو
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو
تا تر
په 2 منټه د پاسا 4 بجو
اوریدونکو دغه د نن ورځې د پروګرامونو تفصیل وو چې تاسو د نن په خبرونه کې اوریدلی شئ. راځو یو ریپورت ته د پیښور سره نږدې په متنو کې د تیر خالی پورس په بمی چاودنه کې د کرک سره تعلق لرونکي دوا وجل شوي ماشومان خاورو ته سپارل شوي دي. د دوی د مور سره ماماګانو کرا د اختر د خوشحالو لپاره راغلي وو چې د دغه بمی چاودنه ښکار شول. په دې اړه نور تفصیل د اصرار اتل په ریپورت کې.
د پیښور د کلیوالي سیمې متنو په بمی چاودنه کې شهیدان دوه میلمانه ماشومان خاورو ته وسپارل شول. 12 کلن طیب او 15 کلن الیاس دواړه ورونه له کرک څخه د اختر خوشحالو لپاره متنو ته ماماګانو کره راتلل چې د متنو بازار کې د دغه خونړۍ پیښې ښکار شول. د دغه شهیدانو ماما مشال ریډیو سره خبرې کړې. راځئ چې وایو.
زما نوم نثار خان ده. دا دوه ماشومان دي، زما خورینه دي، دواړه ورونه کرک کې هم کور او دغسې دلې دروازه کې هم اګیسته او مونږ کره راتلل. دغسې د یو ماشوم ورور ویچ مال سوال د انګور راګستل نو مور دل کور تر اور رسیدا د ماکاو شوا چې د ماکاو شاد له مو روړ د کور او وتلو چې ویرلونه دواړه وفات راتو پز مکه باندې نو یو هو ډایرک دل کور تر اور وغه هو ډیر بد حالو او یو یوړلو ډایرک پېښور د پوس مارټم ته او دایو د شپې 10 بجې خخ کړو او دایو خو سبې 3 بجې کارک ته یوړلو.
دوی د ماشومانو د زدکړې په حق لا زیات کړه.
دی یو توایب نامو کلاس 7 کې او د ابل لیکلیاس نامو د 5 سالو د اډمیشن
کله چې مور له دوی څخه د شهیدانو ماشومانو د پلار په حق له پوښتل نو دوی وی
والد سیب کارکته خو د قطر کې د قطر نه شپږ بجې راورسېدو سال او دغسې کارکته ځان ورسولو یو ځای 9 بجو جنازه وه.
د متنو په کلي کې د دغه شهیدانو دعا او غمرازۍ ته سلګونو خلک ځي او راځي. دعا تر ناس د دغه ګلالو نیکه مشال ریډیو ته د هغې سو ګړی ژوند داسې تذکره کو.
خان نوم دا او دا به غور کې اوسېدل خودلې مکر راغلي وو په مېلمستې باندې. دا یو لږ بیمارو دا وي چې ډاکټر ته ښیو هغه بس ډاکټر ته مو نه شو خویه مور ته نه کور ته راغه او دغه طیب زوی له پیسې ورکړي وې ځې ماشوم له لږ انګوران والا هغه انګوران منګوران هم ته نه هلته خطا شو خو چېدله دغه ځای له ارو رسېدل بس دماکاو شوه چې مو ورتلو نه زاد باړه غریبانان جوړه پراته وو. مور یې چغې جوړې کړې چې ایما بچي چې مو راوزه مړه پراته وو.
د شهیدانو طیب او الیاس د نیکه او ماماګانو ترڅنګ د کلی ټول اوسیدونکي په دغه پیښه ډیر خواشینی دي. د دوی په وینا دا به د دې ژوند نه هیریدونکي ګړی وي. اصرار تل مشال رادیو متنی پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس راځو یو بل ریپورت ته. د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې دی نیشن په خپل یو اداریا کې لیکلي دي چې د پاکستان د اډیټر جنرال په یو ریپورت کې د دغه هیواد د پوز لخوا د سکم شپږو عرب اروپو په لګښتونو کې بیکادګي په ګوته شوې ده. د دغه مقالې نورې مهمې برخې زموږ د همکار مجید بابر نورو.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې دی نیشن په خپل یو اداریه کې لیکلي دي چې د پاکستان د اډیټر جنرال په یو راپور کې د پاکستان د پوز لخوا د سکم شپږو عرب اروپو په لګښتونو کې بے قاعدګي په ګوته شوې ده. ورسپانې لیکي چې د دې راپور نه دا څرګندېږي چې د پاکستان پوز د دغه هیواد د عام ولس نه ترلاسه شوي د ټیکس د پیسو په لګولو کې څومره غیر سنجیده دی. د اډیټر جنرال راپور زیاتوي چې دغه بے قاعدګي د پوز د لوړ پوړو چارواکو لخوا د بیا بیا یادګیرنې نه باوجود تکرار شوې ده. ورسپانه لیکي چې په دې لړ کې د قومي اسمبلی پبلک اکاؤنټس کمیټه وړاندیز کړی دی چې پلټنې دې وشي او ذمهوار دې په ګوته کړی شي چې ورته سزا ورکړل شي. ورسپانه لیکي چې که په دې لړ کې صحیح پلټنې وشوي نو یو خو به هغه کسان په ګوته شي چې د دغو عربونو روپو په لګښتونو کې بې قاعدګي کړې ده او بل هغه کسان به هم په ډاګه شي چې درغلي کړې ده. ورسپاڼې لیکي چې دا څه د حیرانتیا خبره نه ده چې د پاکستان پوځ د دفاعي بجټ په مت کې د دغه هیواد د بجټ زیاته برخه اخلي، نو د دې له وجې هم د مالي درغلیو اعتراضونه به په دغه اداره ضرور کیږي. د اډیټر جنرل د راپور په حواله ورسپاڼه لیکي چې د دفاعي خدماتو په لړ کې د 2.5 ارب روپو، د دفاعي پیداوار په لړ کې د 1.5 ارب روپو، د پوځي چاونو او د پوځ زیر استعمال ځمکو کې د 1 ارب روپو، د هوایي ځواکونو په اکاونټ کې سکم 6 ملیون روپو، او د دې ترڅنګ په ټکسل کې د دفاعي پیداوار د پوځي کارخانې لخوا ځینې خلکو ته د 1500 ملیون روپو بېقاعدګي رامنځته شوې ده. ورسپاڼه لیکي چې د پبلک اکاونټس کمیټه او د اډیټر جنرل د دغه راپور او کرنې په اړه باید اوس پوځي چارواکي په سنجیده توګه پلټنې وکړي او ذمہوارو ته سزا ورکړي. ورسپاڼه زیاتوي چې که څه هم پوځي چارواکو د نېشنل لاجستیک سیل په اړه د درغلیو د تورونو نوټس اخیستی دی او وایي چې پلټنې روانې دي، خو د دغه ادارې چارواکو له پکار دي چې دا پلټنې سرته ورسی، نو باید ولس ته دې په ډاګه کړی شي او د دغه هیواد د غریب ولس حق دی چې ورته وویل شي چې د هغوی د ټکس پیسې چې لویه برخه یې د پاکستان د دفاعي بجټ په مت کې د دغه هیواد پوست کاروي چرته او په کومو مدنو کې کارول کیږي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
زو خبر ایجنسی ته چرته چې د باړی سیمه خلک وای په دغه سیمه کې د تیر اوګدې مودې راهیسې روانو پوځي عملیاتو د دوی کاروبارونه هم اغیزمن کړی دي او د دوی په زرګونه خلک بیروزګاره کړی دي. دا چې په دغه سیمه کې اوس څومره دوکانونه او تجارتي مرکزونه تړل شوي دي او دوی څومره متاثر کړی دي، په دې اړه د مشال ریډیو د خبریال دا رپورټ اورو.
د خیبر ایجنسی د باډی تحصیل د خلکو په وینا په سیمه کې د تیرو دریو کالونو راهیسې د وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو او بدامنۍ کې یو خوا د دوی د ژوند داسې نور اړخونه متاثره کړي دي، نو بل خوا د دوی روزګار هم اغیزمن کړی دی. دوی وایي چې باډه یو لوی تجارتي مرکز وو او د ملکی او غیر ملکی سیزونو پکې په لویه کچه تجارت کېده او په زرګونه خلک پکې په روزګار وو، خو اوس پکې دغه روزګار نشته. په دې حکله باندې د باړې د تاجر یونین صدر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وایي
لږ زره کمو بیس دوکانونه بند شوي دي، ورسره تقریبا 200 نه زیات وړې او غټې کارخانې بند شوي دي. او بازار کې چې کومه نور آبادي ده ورسره د دې کې پټرول پمپونه دي، دې سره چې کوم دي د ترانسپورټ او دا چې له لارې دي او دا آبادي ورسره ډېر زیات تاوان وشو، دا کاروبار مکمل توګه بند دی.
نوموړی زیاتوي چې د پوځي عملیاتو بدامنۍ نه مخکې به په باډه کې د دوکاندارانو ډېرې ښې سوداګانې کېدي او د ورځې په حساب به هر دوکاندار په زرګونو روپو سیزونه خرڅول.
2007 کې کومه سروې کړې او 1500 عدد دوکانونه وو په دغه کې چې هغه 2000 روپۍ روزانه سودا کېدل. 2010 دوکانونه وو په هغه کې چې هغه 15000 روپۍ سودا کېدل روزانه. او 4000 تقریبا 10 دوکانونه وو چې کوم دی چې هغه 10000 کېدل او دا تقریبا 3000 عدد دوکانونه وو چې هغه 12000 د وړې وړ کاروباریانو وسره تړل.
د باړې د تاجر یونین مشران وای چې د دوکانونو، کارخانو او پېټرول پمپونو بندېدو سره د دوی د شمیرې تر مخې خواوشا 15000 مزدوران بیروزګار شوي دي او د کروڑونو روپو په حساب تاوان روان دی. د باړې سیمې د بازارونو او کاروبار د بندېدو د غستونځ په حق لباندې د دغه سیمې نه منتخب شوی د کمی اسمبلی غړی حمید الله جان پردای وای
فورم باندې مونږ کوشش کړی دی چې دا خبره هر متعلقه خلک چې کم دی هغه ته چې دا ورسو، بلکه او خلک چې کم دی هغه د کاروبار نه او دا غنه در په در شوی دی، نو کله هم په زور باندې په آپریشنو باندې دا مسلې نه دی حل شوی. د دې بنیادی حل د علاقې د مشرانو سره په کې ناستو باندې دا غي سره په خبرو باندې دا مسلې حل کې دی شي.
یاد دی ویچ د خیبر ایجنسی په باډه سیمه کې د تیری اوږدې مودې رئیس د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو کولای شئ د مشال ریډیو پروګرامونه دا شان رپورټونه او تازه خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com او د فیسبوک للارې هم وګورئ. د سهار 9:30 بجې شوې دي. ورزو زموږ همکار مجید بابر تھا او لنډ خبرونه ترې ورو.
د پیښور په یونیورسټي ټاون کې عبدالر روډ باندې نن سهار بمی چاودنې دوه کسان وجلی او یو شمېر ټپیان کړی دي. د مشال ریډیو د خبريال د وینا سره سم د چاودنې نوعیت لا نه دی معلوم. د پاکستان ځینې ټلویزیونونه ښایي چې په ګاډو اور لګېدلې او د بجلی ستنې راپریوتې دي او زیاتوي چې د دې چاودنې نښه د یو ایچ سی آر یو ګاډی و. د مقدسو پاڼو د سپکاوي په تور کې د نیول شوي 14 کلنې عیسوي جینۍ د ضمانت د مقدمې اورېدنه به نن کېږي. د قومي اسمبلۍ غړي ساجد توري وایي چې د آسټرالیا نه به د 10 لسو پاکستانیانو مړي را روانونه کې پاکستان ته راوړل کېږي.
لن خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابن اوریدل او اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو او سرلیکونو ته چې غټ ټکی د اسلام آباد نه د مشال همکار احمد الله بیانوي.
جنگ و رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د ملک د عمومي صورتحال نه ظاهريږي چې حکومت ته د ګرانۍ لوجه عام اولستا پیدا شوی مشکلاتو هیڅ احساس نشتا او پټرولي مصنوعاتو په قیمتونو کې حالیه اضافه د دې خبرې ثبوت دی. اداري لیکي چې آئل ټینکر اسوسییشن او ترانسپورټرانو دړکه ورکړې ده چې حکومت د اضافه په فوري توګه واپس واخلي غنې په هلتالونو به لاس پوری کړي. اداري لیکي چې تیلو ګرانۍ دو سره نه یوازې کرایانې اوچتېږي بلکې ورسره د خوراکي موادو او د ضرورت نور سامان نرخونه هم چت شي چې لوجه غریب اولس مشکلات نور هم زیات شي. اداریا په اخیره کې لیکي چې 4.5 کال وړاندې خوراکي تیل په 550 روپۍ کیلو وو خو په موجوده وخت کې دا نرخونه 115 روپۍ ته رسیدلی دي. د نه علاوه نور خوراکي سیزونو په نرخونو کې هم 100 نه تر 300% پورې اضافه شوې ده. نو حکومت لا پکار دي چې غریب اولس سره د ظلم بند کړي او دا اضافه دی فوري واپس واخلي. ورسپانه مشرق په خپل اداري کې لیکي چې د امریکای اداره یو ایس ایډ له طرفه پاکستان کې د بجلی غلا او غلط میټر ریډنګ واقعیت ودرولو لپاره خودکار میټر ریډنګ نظام لګولو خبر یقینا چې د ستاینې وړ خبر دی. اداري لیکي چې پاکستان کې په سرکاري ادارو اولس اعتماد نه کوي او دغه وجه چې د ټولو زیات کرپشن په دې سرکاري ادارو کې کیږي او دا هم حقیقت دی چې په ملک کې د بجلی په غلا کې د ټولو زیات د وابډا اهلکار ملوث دي. اداري په اخیره کې لیکي چې ضرورت دی خبرې دی چې بجلی غلا ودرولو لپاره د خودکار نظام لګولو سره سره د بجلی د غلا نورې طریقې هم ختمول پکار دي او د لپاره ضروری ده چې وابډي اهلکار ایماندار شي. نو دا شان به په ملک کې د توانایي په بحران تر ډیره حد قابو اوموندلی شي. ایکسپریس ورسپانه خپل اداریا کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما خطاب راخسته چې وایي ډیر زر به د افغانستان نه امریکایي عسكر اوزي او د سکیورټي چارې به افغان ملي اردو ته وسپارل شي. اداریا وایي چې وسیمه کې جنگ کول او بیا د هغې نه وتل دوه ځان له ځان له خبرې دي او افغانستان لا دومره پرمختللی او جدید ملک نه دی بلکې دلته اوس هم قبایلي نظام چلیږي او افغانان نشي کولای چې ډیر وخت لپاره متحد پاتې شي او دا ډیره اسانه ده چې دښمنان په افغان ملي اردو کې ډلې پرې پیدا کړي. اداریه وایي چې بل طرف ته امریکا په پاکستان شمالي وزیرستان اپریشن لپاره هم دباو زیاتوي حالانکه د سره با ترهګری نور هم زیات شي او دا تجربه موږ په سویلي وزیرستان یا نور فوزی عملیاتو کې لیدلې ده او دا هم ممکنه ده چې شمالي وزیرستان کې موجود ترهګر د اپریشن په وخت افغانستان ته لاړ شي او هغلته اړې ګړې شروع کړي. نو ضرورت د دې خبرې ده چې امریکایي پالیسي جوړونکي دا ټول خبرې په پام کې ونیسي او د هغې وروسته یو سنجیده پالیسي جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. رویټرز خبری ایجنسی په خپل یو رپورت کې لیکي چې د پولیسو لخوا د یو امام نیول وروستو د هیله پیدا شوه چې کېدای شي اوس په اسلام آباد کې د مذهب په تور د سپکاوي په تور نیول شوی عیسوي جنۍ خوشی کړل شي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي په پاکستان کې د هیواد د دښمن په اړه ډیر غلط سوچ موجود دی. دغه دوانو مقالو غټ ټکی زموږ د همکاري انیس اجمل نورو.
رویټرز خبری ایجنس په خپل یو ریپورت کې لیکي یو عیسائی جنۍ چې د مذهب د سپکاوي په جرم کې نیول شوی د اتوار دروازې د اغه ګام رستو آزادې دي شي چې پولیسو یو ملا د دغه جنۍ خلاف د اسلامي پاڼو د سپکاوي د چل جوړولو په تور ونیولو. رائټرز لیکي 13 میاشت ترمشا مسیح نیوري په ټوله نړۍ کې مذهبي ډلې په غوسه کړې او کېدای شي چې د جیل نه د خوشي کېدو وروسته هغه خطر سره مخامخ شي. اوس هم ځینې مذهبي ډلې پر دې زور راوړي چې نیول شوی امام بې ګناه دی او رمشا ته د سزا ورکړل شي. اجانس لیکي عیسایان د اسلامي ډلو لخوا په مقدسه نسخو سزولو تورن شوي او نیول شوي. خو د اتوار پر ورځ یو پولیس چارواکي وویل هغې ته ګواهانو ویلي چې دغه امام د قرآن پاک نسخې په خپله شلولې وي او د دغه جنۍ نه ترلاسه شوي د نورو سوځېدلو پاڼو سره یې ګډې کړې وي. رایټرز لیکي د پاکستان په قانون کې د مقدساتو سپکاوي سزا مرګ دی، خو د بشري حقونو ادارې وایي چې په دې هېواد کې د دې قانون استعمال په سمه توګه نه کیږي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپله یو اداریه کې لیکي په داسې حال کې چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د طالبانو خلاف د ملک دننه د بېلابېلو نظرونو پر سر د حل راوستلو تیاری کوي، دوی خپل پوځیان یو داسې دشمن ته بیلي چې دوی یې په پیجنګلو کې مشکل لري. رسپانه لیکي یو میاشت وړاندې تحریک طالبان پاکستان د هېواد د یو بهادر امنیتي مشر چې ترهګرۍ پر ضد د ښه کار په کولو هم پیژندېدو د هغه د وژنې ذمهواري قبول کړه. دغسې پاکستان دا هم مني چې درې ورځې وړاندې د پاکستان 15 سرتېري په باجوړ ایجنسۍ کې طالبانو سره د جګړې وروستو بې درکه شوي دي. په دې وروستیو کې تحریک طالبان پاکستان په پېښور کې برید وکړو، یولس تنه یې ووژل او بیا په کوټه کې 5000 مسلک سره تعلق لرونکي ووژل. ایکسپریس ټریبیون لیکي د 2011 کال د سپتمبر د میاشتې د امریکا د نیویارک بریدونو وروستو تر دې مهاله تقریبا 15,000 پاکستانیان وژل شوي دي، چې له وجې زیاتره پاکستانیان دا یقین لري چې دا هر څه امریکایانو پخپله کړي وو. رسپانه لیکي پاکستان د طالبانو په نسبت د امریکا پر ضد زیات فعالیت لري او د دې تازه مثال د ډاکټر شکیل افریدی نیول دی. د شکیل افریدی ګناه صرف دا وه چې هغه د اسامه بن لادن په نیولو کې د امریکا مرستې کړې وې. د پاکستان زیاتره خلک اوس د چارواکو لخوا د طالبانو په اړه د ځان نه جوړ شوو خبرو باندې نه پوهېږي او ورته معلومات نشته چې د پاکستان په رښتیا دښمن څوک دی. رسپانه په اخره کې لیکي چې د راتلونکي په اړه به په 2014 کال کې په انتخاباتو کې معلوم شي او هغه سیاستدان چې ځان په خلکو د امریکا د دښمن په توګه اونه پیژني په انتخاباتو کې وټونه نشي ترلاسه کولی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
رازو یوې نړیوالې موضوع ته، که څه هم ایران وایي اټومي وسله نه جوړوي خو داسې ښکاري چې د دې لپاره ضروري لوازمات برابرول غواړي چې یو ځای کوي به یې نه. دا راز به د غربي نړۍ د نیوکو نه هم بچ پاتې شي او د اټومي وسلو په درشل به ودرېږي. اسوسییټډ پریس په دې اړه یو رپورټ شایع کړی چې زموږ همکار منور شه تاسو ته تفصیل وړاندې کوي.
د اسوسییټډ پریس په دې رپورت کې راغلی که څه هم ایران وایي د هیواد اټومي پروګرام یې د پرامن مقاصدو لپاره دی، خو د دې هیواد مشران وخت په وخت راپارونکې ویناوې کوي او د ملګرو ملتونو سارونکو ته د خپل اټومي پروګرام د ځینې مرکزونو د کتلو اجازت نه ورکوي، چې له وجې یې غربي نړۍ په دې ویره کې اچولې چې دا هیواد په پټه اټومي وسله جوړوي. رپورٹ لکھی چې ایران څومره مقدار کې یورینیم غنی کړي دا د اټومي بجلیګر د ضرورت نه زیات دی. د دې ترڅنګ اسرائیل ته هم وخت په وخت دړکې ورکوي چې په جواب کې یې اسرائیل سو واره د پوځي کاروایي اراده وکړه، خو غربي نړۍ ورسره نسلا کیږي او وایي دا مسله سمه پاملرنه غواړي. د دې رپورت تر مخه ایران خپل اټومي پروګرام د جاپان په طرز پر مخ بوتلل غواړي. د جاپان پخوانی وزیر اعظم د 1980 په لسیزه کې خبریالانو ته ویلي وو چې دوی اټومي وسله نه لري، خو که وغواړي نو په ډیر کم وخت کې یې د تیارولو جوګه دي. دا راز د ایران د اسمبلی سپیکر علي لاراجانی دوه کاله وړاندې د جاپان د سفر په وخت دغه طریقه خوښه کړې وه، یعنې د اټومي وسلې لپاره به ټول لوازمات برابر کړي خو یو ځای کوي به یې نه. نو دا ډول به د غربي نړۍ د نیوکو نه هم خلاص شي او د اټومي وسلې د پروګرام په درشل به ودرېږي. رپورت زیاتوي د دې نه وړاندې هم نړۍ د دوو مهم هیوادونو یعنی چین او پاکستان د اټومي قوت جوړېدل زغملي دي. د دې نه علاوه ویل کیږي چې اسرائیل هم اټومي وسله لري، خو دې هیواد په رسمي توګه نه دا خبر تایید کړی او نه یې رد کړی دی. دا راز ایران هم د غربي نړۍ او اتحادي هیوادونو اندازه لګول غواړي چې آیا دوی یو اټومي وسله لرونکی ایران برداشت کوي او که په سیمه کې جنگ شروع کوي، چې په نتیجه کې به یې د تیلو قیمتونه ډیر زیات شي او ټوله سیمه کې به نا آرامي خوره شي. بلخوا رپورت د ایران د مشر آیت الله خامنایی د خلیل کی چې هیواد یې اټومي وسله نه جوړوي، ځکه چې د سره نه خو ملک محفوظه کېدلې شي او نه یې سیاسي قوت زیاتېدلې شي. البته نو موړي دا هم ویلي چې د پرامن استعمال لپاره یې هیواد د اټومي پروګرام د جاري ساتلو حق لري. هلته د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو وای ک ایران هر سوای خو دوی نه منی او په دې باور دی چې دغه هواد اټمی وسله جوړوي. ریپورت لیکي د ملګرو ملتونو د اټمی توانایي نړیوالې ادارې ویلي ایران دا مهال د یورینیم غنی کولو کار زیات کړی دی. یاد ادارې ویلي چې دا معلومات یوازې د تهران په جنوب کې د فردو نومې اټمی مرکز دی. د دې نه علاوه ایران د پارچین په نامه د دې نه لوی بل یو پوځي اټمی مرکز هم لري چې ورباندې د اټمی وسلو جوړولو شک کیږي، خو ایران د دوی سارونکو د دغه مرکز معاینې ته نه دی پریخي.
زمونږ همکار منور شاه اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د چک جمهوریت وزیر اعظم او د پوز مشر په افغانستان کې خپلو عسکرو سره وکتل. د دواړو مشرانو د جمعې په ورځ افغانستان ته سفر کړی و، خو په میدان وردګ ولایت کې د ځان وجون کې حملې له امله یې د سفر تفصیل نه و په ډاګه شوی او په لوګر ولایت کې خپلو عسکرو سره وکتل. نور تفصیل زمونږ له همکار جاناکا الکوزین اورو.
د چک جمهوریت صدر اعظم پیتر نچاس او د دې هیواد د پوز لوی درستیز پیتر پاول په افغانستان کې خپل عسکر سره وکتل. دا افغانستان ته د چک د صدر اعظم لومړی سفر و. خاغلی نچاس او پاول په داسې وخت کې افغانستان ته سفر وکړ چې د شنبې په ورځ په میدان وردګ ولایت کې یوې پوځي اډې ته نږدې د موټر بم چاودنه وشوه چې له امله یې 12 کسان مړه او یو شمېر پوځي وسایل پکې ویجاړ شول. د پیښې په ځای کې یو چکی عسکر هم ولاړو، خو زیان ورته نه دی اوښتی. د چک جمهوریت په افغانستان کې شاوخوا 1500 عسکر لري او د ناتو د ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي. ټاکل شوی چې د چک جمهوریت پوځي ماموریت د 2014 کال دسمبر میاشت کې پای ته ورسیږي. د چک صدر اعظم پیتر نچاس په لوګر ولایت کې د خپل هیواد د ولایتي بیا رغونې له ټیم سره وکتل او دا ټیم به د 2014 کال په مارچ میاشت کې له افغانستان څخه ووزي. خاغلی نچاس په میدان وردګ ولایت کې له بمی چاودنې وروسته خبریالانو ته وویل دا ماته د دې خبرې پخلی کوي چې په افغانستان کې د امنیت ثبات څومره مهم دی. په افغانستان کې د چک ځواکونو قومندان مارتین بوتیک وویل موږ بیا هم نیکمرغه یو، موږ د صدر اعظم او لوی درسیز راتلو ته منتظر وو چې په میدان وردګ ولایت کې چاودنه وشوه، د دوی کتنې زموږ ژوند وژغوره. د قومندان بوتیک په وینا په عادي وخت کې د میدان وردګ په پوځي اډې کې شاوخوا 12 چکی عسکر دیروي. د دې چاودنې غږ د پیښې د ځای په 40 کیلومترۍ کې هم واورېدل شو. د چک صدر اعظم او لوی درسیز له خپلو عسکرو سره په لوګر ولایت کې وکتل. د چک صدر اعظم نچاس په دې باور ده چې د افغانستان او ایساف ځواکونو ترمنځ همکاري به په افغانستان کې امنیت ښه کړي. ده دا هم ومنله چې د 2014 کال تر پایه او افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو تر وخته به ننګونې یا چیلنجونه په مخ کې وي. د چک صدر اعظم او لوی درسیز د شنبې په ورځ د ایساف له مرستیال انګلیس جنرال ایډریان براچا سره هم د افغانستان د حالاتو په اړه خبرې وکړې.
دا مشال ریډیو ته اوریدونکو راځو یو رپورټ ته. کله هم چې په کومه سیمه کې د ترګری پیښه وشي نو بیا د هغو سیمو پولیسو ته د ولس سترګوي چې آیا د هغوی کلی او خار خوندي دی او کنه، او ځای پولیس په دې اړه څه ګامونه پورته کوي. پیښور هم د 1300 کلونو راهیسې د ترګر پیښو ښکار دی. د دغه خار پولیس ته ولس ته باور بحالولو لپاره څه ګامونه پورته کوي، په دې اړه تفصیل زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
څور ورځې وړاندې د پېښور په کلیواله سیمه متنو کې د یو ریموټ کنټرول بمی چاودنې له امله 14 کسان ووژل شول. دا ډوم به ځل نه دی چې دا ډول د طرحې پېښې رامنځته کیږي. د دې نه مخکې هم په یاد شوي او نورو ښاري او کلیوالو سیمو کې د ترهګرۍ په لسګونو پېښې شوې دي، خو پوښتنه دا ده چې کله دا ډول پېښې وشي نو د هغې نه پس آیا ځایي پولیس د ولس د باور بحالولو او امنیتي ادارو د شتون د احساس ورکولو لپاره څه هلې ځلې کوي او کنه. د پېښور د کلیوالو سیمو د پولیس مشر اس اس پي خورشید خان د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
سولر رائفل دی، تین ایس ایم جیز دی او تقریبا 16 ماخیان دا سسپیکٹ دی. دا زمون روٹین دی، یعنی پکلار سو ناس نبی تاسو که راشه و گوری گیا چپ ترانه نظر تاسو پده آغه ایریا چیوگر روم چکم پخواب و وطنو کو ایریا
نو گو ایریا وے
په پیښور کې د امنیت د ستوندو او په عام ولوس د دغو ستوندو د اغیز په اړه په پیښور کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز د جرمونو په اړه خبریال جاوید عزیز وای چې که څه هم پولیس دعوی کوي چې د دا ډول پیښو نه پس مشکوک خلک نیسي، خو د نیولو نه پس ولس ته دا نه ویل کیږي چې پلټنې په کوم لور روانې دي.
عوامو کې یو ډېره غټه مایوسي هم پیدا کېږي چې کله جرم وشي او پولیس را شي، باقاعده د هغې ایف آی آر وشي او انویسټیګیشن شروع شي، خو د هغې څه نتیجه مخې ته رانه شي، نه به د خلکو نیولی شي او نه دا پته ولګي چې یاره کم ګروپ یا کم انډیویژل چې دی په دغه جرم کې یا په دغه ترهګرۍ د پېښه کې انوالو دی. دې سره خلکو کې بلا مایوسي پیدا کېږي. خو د پېښور پولیس چې تر اوسه پورې کم کیسز رجسٹر کړي دي په هغه کې ډېر کم داسې دي چې په هغه کې کم ملزمان نیولی شوي دي، هغه پبلک شوي دي او هغه خلکو ته پته لګېدلی ده، یا چې کم انویسټیګیشن کم پروسیس کې دي په هغه باره کې سو ویکلی یا منتھلی سو بریفنګ زما په خیال تر اوسه پورې لا نه دی شوی.
د پېښور یو اوسیدونکی ضیا الدین وایي چې دا مهال د عام ولس باور په امنیتي ادارو د نشت برابر دی.
موږ په خپل کور کې په داسې حالاتو کې یو چې کونډې ته او تالې ته او سپو ته زموږ په امنیتي استي بهر دي او کنه دي، چې موږ هر دا اطلاع دا خبر دا چې دلته سلور کسان وتړل، هلته پنځه کسان وتړل او کور لوټ شو او په مزاحمت باندې د کور سربراه زخمی شو، هغه قتل کړی شو، دوران یې د کیتۍ چې دی د سړی نه موبایل شو کولی کېږي لګیا دی او هغه چې دی بیا په مزاحمت باندې قتل کړی شو او د هغې اسمه کېږي. نو لکه بهر وطن خو په دې کې بیا ډېر زیات خطرناک دي، ځکه چې چودنې دي ځای په ځای او بوري بند لاسونه ملاویږي لګیا دي، لکه ډېر داسې غیر یقیني صورت حال جوړ دی په دې وخت کې
په ټوله نړۍ کې. کله هم چې د امنیت پیښې رامنځته شي نو بیا ځایي پولیس د عام ولس د باور زیاتولو لپاره ولس ته هر څه په ډاګه کوي، خو په پېښور کې د دغه ښار پولیس په دې اړه باندې کومه واضحه تګلاره نه لري، چې له امله یې ولس اوس د خپل حفاظت ذمهواري په خپلو لاسو کې اخیستی ده. او د جاوید عزیز په وینا پېښور کې اوس وسله اخیستل او ګرځول یوه عامه خبره ده.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
په ننګرهار کې فلم جوړونکي او خلک د سینما جوړولو غوښتنه کوي. سینماګران بیا وایي چې په فلمونو یې ډېر لګښت راځي او دوی نشي کولی چې په یو فلم خرچ شوي پیسې راوګرځوي او یا د فلمي صنعت نه ګټه پورته کړي. دوی له حکومته غوښتنه کوي چې د پخوا په څیر د په جلال آباد کې یوه سینما جوړه کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د باز محمد عابد ناورو.
په ننګرهار کې فلمی هنرمندان وایي چې په دغه ولایت کې د سینما نشتون د فلمی صنعت د پراختیا مخه ډپ کړې ده. دوی وایي چې په ننګرهار کې څو فلمی کمپنۍ په فعالیت بوختې دي چې په سلګونه زره روپۍ په فلم جوړولو مصرفوي، خو د سینما د نشتون له وجې خپل لګښت نشي پوره کولی. د معشوق شاداب په نوم یو فلمی لوبغاړی وایي چې که حکومت سینما جوړه نه کړي نو په دغه ولایت کې به فلمی صنعت په ټپه ودرېږي.
تر دې دمه چې دغه لوبغاړی په سینما کې کار کوي، البته سی ډي فلمونه جوړوي، دا تر وخت پورې کار وکړي، خو زما په نظر که د سینما جوړه نشي نو زه فکر کوم چې دغه کوم لوبغاړی چې په سینما کې کار کوي نو د دې عمر به ډېر کمی. ځینې لوبغاړي د خپل شوق پوره کولو په خاطر راځي او فلم د فلمو کې به کار وکړي خو پیشرفت نشي کولی. او که چېرې سینما په ننګرهار کې زموږ سینما به پرمختګ وکړي، به زموږ دا لوبغاړي تقویه شي.
فلم ډایرکټر اسب بهادری هم وایي چې په جلال آباد کې د سینما نشتون هغه ستونزه ده چې د فلمی لوبغاړو هڅې لګواخ سره مخ کړي دي.
سینماګران لپاره سینما ډیره ضروري ده. که چیرې سینما نه وي نو زموږ تولیدات چې دي هغه په یو سپکه پیمانه باندې سرخي، یا فلم جوړونکي زیات لګښت په فلم نه کوي. که په فلم باندې زیات لګښت ونشي نو هغه په زړه پورې نه وي او ښه نه وي. نو سینما دپاره موږ څو ځلې ولایت مقام ته ارز شوي، وزارت ته ارز شوي، تر اوسه پورې زموږ عریضو ته شکایتو ته چا مثبت جواب نه دی ویلی.
په ختیځ کې د سینماګرانو د اتحادیې مشر نجیب الله صادق وایي چې له چارواکو څخه د سینما د جوړېدو تمه هیڅ ګټه نه لري.
د سینما نشتون داسې فکر وکړي چې د خپل فرهنګ سره یو جفا ده. زه فکر کوم چې یا دا زموږ چارواکي دي هغوی د سینما په ارزښت نه پوهېږي، او یا مسله داسې ده چې دوی د بعضې فشارونو له ویرې یا د بعضې خبرو مسایلو وجه باندې خپلې سترګې پټوي. یاره زه فکر کوم چې دا غوښتنې به د موږ هسې بې معنا اوسي.
د سینماګرانو یاده ستونزه مو په ننګرهار کې د افغان فلم له مدیر احمد شاه مجرو سره شریکه کړه. هغه په جواب کې وویل
موږ په دې برخه کې خپل وړاندیزونه مرکز ته لیږلي دي چې کوم قدرت زموږ نه بره دي موږ هغې پورې ارتباط پیدا کړو هغې ته موږ خپل مشکلات ویلي دي د سینما د جوړېدو دپاره د تیاتر دپاره دی او د سالون د جوړېدو دپاره دا وړاندیز موږ کړی دی د فلم عمومي ریاست طبي خبره ده که چېرته مثلا دولت همکاري ونه کړي نو سینما جوړه نه کړي نو عام خلک خو دې ته زړه نه ښه کوي
د یادولو ده چې صدرې لسیزې وړاندې په ننګرهار کې د سپین غر په نوم یوه شخصي سینما وه چې له نن څخه 28 کاله مخکې د یوې درنې بمی چاودنې له امله ویجاړه شوې وه چې اوس پرې یو سوداګریز مارکیټ جوړ شوی او یوه هم دولتي سینما وه چې د ښاروالۍ سینما په نوم یادېده چې د طالبانو د واکمنۍ په دوران کې ونړول شوه او دوکانونه پرې جوړ شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
او اوس هم راځو د کرن خان په غږ کې د سندرې ته.
شانتی خوار وار دیا ستاوانا چی فکر ور تو کم لکا غشرا وری رسا پپی خور لنگ رہا ستاوانا کنڑ دے کا پکتیا دا کا لغمان دے کا کابل دے رایات کی خائست د قندهار ستاوانا یہ گودر تراغلا سپن خرو ٹکرے ڈک دے ستارو یہ گودر تراغلا سپن خرو ٹکرے ڈک دے ستارو یہ ٹکرے ڈک دے ستارو سنگار دی خلق نور غواری سنگار ستا بانا دس سرا تشبیح ورکما ہس بنا پوہی گما دس پشانت تیس کبھی گزار ستا بانا یا سما دزڑ زخمنا دا سما زڑ گے ساتھی بابو بہار ستا بانا تیرا سمچا دی تیر کھڑی وار پوار ستا بانا دزل زخم گنڈل کا جوڑا ول کا لٹولوی یا پہر هرځه کې د منی وی پکاستا پانا یو سوزلو نه پیل دی خدا کوم زاوینا په چل باندې پوهیږي د دې کار ستا پانا د زړونو د زخمونو بازارونه بتاو د شي کبیا چر ترا بیکشو بدلا رستا بانا یا گودر ترا غلا سپن خرو ٹکرے ڈک دے د ستارو یا گودر ترا غلا سپن خرو ٹکرے ڈک دے د ستارو یا گودر ترا غلا سپن خرو ٹکرے ڈک دے ستارو یہ ٹکرے ڈک دے د ستارو
اوریدونکو تاسو په سلام پښتونخوا کې د کرن خان سندره اوریدله او اوس هم نغمې ته زو چې د باران په اړه دا سندره وایي
جانا جمیل